روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه بیا هم وخت مو بخیر لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي نارغيو پیخ زیاتیږي چې تر ډیره د موسمي نارغيو ماشومان او د ډیر عمر لرونکو کسان اخسمنيږي دا چې موسمي نارغي څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوي وشي نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پرم دې موضوع بحث لرو په خبرونه کې پر اساس موږ درنه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري تر څنګه تاسو ټول اوري کو سه خاله کی چې پخپرونه کې برخه واخلې او هغه ستونزې یا هغه موسمي نارغي چې تاسو ساز کورنۍ غړي ما شمن سره مخ کیږي دا چې د هلار څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي خپل پښتنې زموږ ملمنو سره شریک کړي وسم ورزو د ټلیفون پر کر خر سره دم دې موضوع په تړاو د داخله نارغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده او تر څنګه د داخله نارغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای سره پخپرونه کې وسه شودي درنو ملمنو تاسو خرغلاسم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم قایزاده صاحب تاسو ته بخبرونه کې خرغلاسم کراتوي چې موسمي نارغي اڅه ده
مننه زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د ټکنیکي همکاران ته او مې تاسو ملمن ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کې هله دا څه چې هغه وادونه چې ورسته پاتې وادونه کې ساري او انتاني نارغي ډېر زیات دي چې دا ساري او انتاني نارغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې د پسرلي په موسم کې د ژمي په موسم کې او همدارنګ د منی په موسم کې پیدا کیږي چې اوس موږ د دوبي موسم په دغه وخت کې دغه موسمي نارغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني نارغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمغه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویل شو
bale ساسو आवाज مونږ ته راځي ډاکټر صاحب bale مهرباني
نو دا د اوس پرې موسم کې چې او دوی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی قانون کې د سکولو پاکي او وبو نشته او خوراک هم پاک نشته نو پرې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې د استراحت کوي او اکثرا چې د اسالات ما سره وړي دا په اسالاتو کې چې د اکثرا چې د روټا وایرس ډیر لري او تقریبا سپېتو نه واسه تر بیا چې دا سبب د اسالات کې د دې خلاو نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسیس شو جارډیاس شو ایکولای شو او داسې نور هم د اسالات سبب کیږي چې دا په خپل هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه دوی ته د دوی ژوند غواړي ځکه چې دغه اسالات ماشومان کې چې د یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایا دوی د وجود د لاس ورکړي او چې کله مایا ډیر زیات د لاس ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې حتی د ګردو عدم کفایه هم منځته راتلی شي نو به د دغه اسالات کې چې کله دغه ماشومان اخته کیږي یا دغه موسمي ناروغي باندې اخته کیږي اکثره کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې وب کله ځای کیږي نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډیر زیات وب ځای شي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دغه وب چې کومي ځای شي په دې کې ترکیب څه شي دي او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي په دې باندې نه پوهیږي نو هغه د دې په واسطه د سنومیږي چې دې ته اړوغ ورکي او یا وارث ورکي او ماشومان کوم معمول چې دغه وارث به زیات نخري نو دوی اکثرا چې د جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼي جوس شو د کیلې جوس او یا داسې نور مختلف جوسونه په بازار کې شته دي نه زیات ورکي هغه داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د وګو د وجود وګو پر کوي درحال چې هغه خوږي وګړي هغه د دې وجود وګو هم نه پوره کوي او بر لا ودا غي څخه هغه د اسالات لا پسې زیات وي او نو هم دې خبره ده چې په دغه ماشومان کې زیاتره چې د مرګ طرف ته چې بوزي دوی نه خبره ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشومه اسال چې استراقات چې نو هغه ته نسته ورکي او نسته چې په دې خاطر نه ورکي چې جواب بیا نور هم اسال کینی او دې اسالات نور هم سيجاتي کې استراقات نور هم جاتيږي نو بل هم د خپل دلار مایا قطر نه ورکي نو چې کله نه ورکي دا واضح خبره ده چې کله ته مایا نه ورکي او هغه هم د وجود خزيات مایا ځای چې الکترولایټونه ځای چې بیا د مرګونی حالت طرف ته بوزي به دې په خاص کچېر مونږ راځو د اخر کوم ګورو په دې ورته کې هم ګورو چې دغه د شيري ناروغي او دې
یا تاسو ویلای دا میزه ناروغي چې دا هم یو ولسم ناروغي ده بل اوس ډاکټر صاحب هم دا د شيري ناروغي په تړاو چې تاسو ویلي دغه ناروغي په تړاو کراته وي چې د عام زیاتره وخت په دغه موسم کې پندغه موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شيري ناروغي پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري
دا چې د چې د شری ناروغي چې د موسم باندې دی دوه موسم دی په دې وخت کې چې بزګر په دې شرایط کې چې د اکثرا زمونږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي ده او د اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلفو هیوادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلف امراض چې ځان سره راوړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې د شری ناروغي هم منځ راغلي ده او ورسره د شری ناروغي یوازې نه په دوه موسم کې بلکې دا د ژمي موسم کې هم موجود وي او دا په خپل یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ راځي چې دغه درې سفیر لري چې په لومړۍ صفه کې ماشوم چې ډېر زیاته تبه کوي او اکثران چې د پرنجې ټوخی او د سترګو نه د اوښکو راتلل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کېږي او بیا په دومه مرحله کې چې دا تبه دومره ډېره زیاتېږي چې سرو پنځه ورځې دا دوام کوي او سرو پنځه ورځو نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې دی سودمیږي سرې سرې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کېږي او د هغې څخه وروسته چهره او د هغې نه وروسته بیا په څو ورځو کې تنه او بیا ټول وجود نیسي چې دغه ناروغ بیا د هغې نه وروسته درېیم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان نه او د سترګو د مخ شاوخوا نه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بېرته محوه کېږي. خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس چې کوم دی دغه په ماشومانو کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی او دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغۍ کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمې وساته هلته تبه وي او هلته ګرمي وي هلته دې باندې کمپلې پیاچي یوې خوا تبه د یوې خوا ګرمي او د بلې خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتوي چې دغه د وجود حرارت کله دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ چې دی هلته تقریبات منځ ته راوړي چې هغې ته مونږ برین ډیمیج وایي چې کېدی شي دی ګنګی شي د ماشوم کېدی شي د دې د مرګ سبب شي کېدی شي د سترګو دید د منځ لاړ شي کېدی شي د دغه ډېرې لوړې تبې په وجه باندې فلج ورکړي. نو بې نه ان په دې وخت کې دغه میندې او خویندې زمونږ باید په دې وپوهېږي چې کله مریض میزل وي یا مثلا سوفکان وي او یا شری وي او تبه ډېره زیاته ولري باید ډېر زیات ګرم ونه ساتلی شي. د بلې خوا چې دی دغه وایرس چې دی د وجود معافیت راکموي بیا دلته یو بل رواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ میندې او خویندې دا حتی اگر پښتني طرف ته هم نه پرېږدي وایي چې د غوړیو بوی پرې ونه لګېږي هغې ته خوراک نه ورکوي صرف چای او ډوډۍ ورکوي. د حال کې په دې حالت کې چې دی باید دې ته ښه غذا ورکړل شي تر څو د دې د وجود مقاومت زیات شي او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکولی شي. نو د وی خو پرېز ورکړي د بل خو ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دغه د میزل ناروغۍ د اختلاطات ورکړي چې به سبب د سینه بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نور اعضاء او د امراض د منځراتک سبب کیدی شي. نو موږ باید کوشش او بل خو دا چې دغه ماشومان چې کله په دیم شری په ناروغۍ اخته شي اکثرا نه نداسي وي ځکه شرې دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپل خو کیږي در حال چې هغه خپل دیوي خو پیګر مې کمپاری اچي د بل خو ډاکټر ته بوزي او چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د وجود په دغه ګرم چې کله ته ډېر زیات وي د تبې سره چې د دې وجود مایات کمیږي ځکه چې دلته دا چې مایات کمیږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایات ځای کیږي چې هغه موږ نه احساس کولای چې دې ته موږ انسنسبل لاس اف فیورز وي اوس بیا چې د وجود د مایات ته ضرورت لري ولته مور کویږي نه ته پریز ورکړي. نو دې سره هم چې مریض د ډیهایډریشن یا د مایاتو د ضایعاتو سره مخامخ کیږي او بل اخر کې دې شي د دې د ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې نور اختلاطاتو د منځراتک سبب شي. په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ ښه تغذیه کوو او همدارنګه ښه کافي مایات ورکړو او د بلې خوا څخه چې دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوي شي ځکه یو خبره په دې کې ډېره زیاته مهمه خبره ده. ویټامین په نامه د ویټامین ای دی چې دغه ویټامین ای په خپله د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر یا کموي. نو دغه ویټامین ای خو ښځې خو نه پوهېږي هغوی صرف په دې باندې پوهېږي کله کله بعضې ښځې داسې وایي بېسواده وي یا دغه وي چېرې واکسین ورته اچي هغه واکسین وي هغه ویټامین ای وي هغه صرف د دې شیر ناروغۍ کې چې کوم مرګ میر راځي د هغې د شیر د کموالي لپاره استعمالېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب ډاکټر صاحب به هم پرې بحث ولرو ورزو ډاکټر صاحب صافي صاحب ته سلامونه صافي صاحب تاسو مخ خبرونه ته نخ راغلس که تاسو راته وی چې د موسمي ناروغي یو نخ خانې سشته دي کنه دغه کوم ناروغي چې لکه زکام شدي ته ورته نور ناروغي دي هم د خپل د موسمي ناروغي نخې دي.
د هر څه وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملمت سلامونه او احترامات باندې کوم او بعد راغی نه باید وایم دا چې لبه د مرګ لکه څنګه چې قدرمن ملمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ استاد په هیواد کې د کرنو راهیسې زمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېری هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویتامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولی شي چې بدن تغذیه شي. متاسفانه نه اخلي. همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او دغه خوارځواکۍ ورته مونږ د مرضونو مور ویلی شو او د دې نه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږیږي. چې د هغې جملې څخه یو یې هم موسمي امراض دي چې ډیری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو بل نور امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کوي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډیری وخت دغه انسانان د بیلابیلو موسمي امراضو ښکار کیږي، لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرژیانی او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعض نور ګریپونه د انسان سره مخ کېدلی شي. البته ډیری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی. او د همداسې د وړي په موسمونو کې هم که تاسې وګورئ ډېری بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي اوسي، تاسې وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي، صفراقات ورته پیدا کېږي، تبې ورته پیدا کېږي. دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، شعر ورته پیدا کېږي، په زمن کې اسهالات ورته پیدا کېږي. او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورخطا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه، دواګانې ورته ورکوي متعددې چې هغه دواګانې هم چون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یوازې دې چې د دې مریض لپاره په خیر باندې واقع شوی هم درملنه وشي، متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کیږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې ډېر وخت دغه تعداد افراد د موسمي امراضو ښکار کېدلی شي چې خصوص د وړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي لکه ننګرهار، خوار، لکه کندهار او بعض نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي، هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي، لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ درې کورنیو کې داسې اشخاص افراد وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټول کې باید وایو دا چې د وړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ یو ټول چې غلل په توڅه مو کې پاتې دی او انکارات لري یا څرنه لري، د هغه وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا تک دی او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي چې دا هم د پژانو په توان باندې واقع کیدل شي چې موږ دا اوس برابر د کور د نن په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو. او په زمن کې ډېر هغه د افراد چې هغه په خاریاتو کې هم اوسیږي او نشي کول سرک د سر د باسي د ځګان نه استفاده کوي او په مشکلات باندې چاره کوي.
اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو بتړ چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت ماشومان ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورنۍ لور ورته ممکن ورکړ شي، ته ټول مهمه په هغه ماشومان چې خوارځوا کی دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زړه خته کیږي، صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي لشي چې هغه به د سيناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه تعداد ماشومان چې هغه په خوارځوا کې باندې الله سګریوان دي، تاسو وګورئ یو ځنه شرط د انسان د صحت د ساتن لپاره یو ځنه عمومي شرط هم دا چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي، د پاکو وسخا کو بو څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي. نو په نظر کې ونی شي د صرف صحت د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو، دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څوار سو کاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو، ځکه دغه تنفسي سیستم، هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي، دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څښاکو وو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېری وخت ګورو زموږ د هیوادوالو دغه د امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي، یو لوی دلیل هم همدا ناپاک د ناپاکه خوړو استفاده او د ناپاکه اوبو استفاده ده چې صورت مومي او په همدې دلیل باندې دا نور امراض په بدن کې زیږوي او همدا امراض د وروسته د مرګ میره او یا هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. بیا به هم خپرونه کې تاسو سره پر همدې موضوع خبرې وکړو. نو اوس ورځو د همدې موضوعاتو په تړاو باندې زموږ اورېدونکي هم په تمه دي. هغه مړی کنه ولې ده چې دوی څخه وپوښتو چې کومه پوښتنه لري یا څه ډول ناروغي سره دوی ماشومانه د کورنۍ غړي لاسوګړي باندې. سلامونه مهرباني، وخت مو خیر. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده.
ډېره مننه کوم اوسې خورجانې. سلامونه تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، نبی الله زبلیل زابل خبرې کوم.
مهرباني زابل صاحب.
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، مې دوه پوښتنې دي. لومړی، ډاکټر صاحب محترمه، کله چې په کلي او بانډو کې یعنې زه شاید د دې یم، کله چې د ګرمۍ موسم راځي، یعنې دا اوس موږ عملا پکښې ولاړ یو، تر ډېره حده ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کېږي. هغه ملاریا او مریکا چې اخته کېږي، بیا یعنې د یو کال په تېرېدو سره تر یو حده ما لیدلی دي، پکې تېرېدي هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته رانوی کېږي. وجه او لامل یې څه ده؟ آیا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کېږي، دې وخت کې میوې رسېږي که څه وجه ده؟ دوهمه پوښتنه، کله چې هم سیلاب راځي، تر یو حده ماشومان متاسفانه باید متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي، هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لاندې او بازی کوي. هغو خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي، څومره جلدي ناروغیو سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي؟ ډېره مننه خوري.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ته به وشو لومړی پوښتنه به له ډاکټر صاحب قیزده څخه پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب، تاسو حتما پوښتنه اورېدلې ده زموږ د اورېدونکو چې دوی ویلي زیاتر وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو بانډونو کې ماشومان په مورقه او تر څنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کېږي، او د کال په تېرېدو سره هم دغه ماشومان وینخه کېږي. د دې علت څه کېدلی شي؟
ډېره مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي، نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه، په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې دی ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ګندونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي، نو په ګرمې هوا سره چې دی هر یو شی خرابیږي، او همدارنګه چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي، نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې دی اوبه همیشه ډنډې وي، نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملاریا د ملاریا غوماشې چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچی کی، نو هغه ته چې د ملاریا ناروغي باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشن تیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دا کله کله صحیح تداوي کیږي هم نه. هغه داسې وي چې اول خو تر ټولو ډیره مهمه ده، دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډیر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات پاتې دي کنه. او دریمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده، د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړ شي، هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمی ورکړی او یا یې غلط ورکړی. نو کله داسې کېږي چې د دوا د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه نه دي پرتو منطقو کې څان متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اغه ډوز د واټ د اغه د 2 کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کې په هغه نه پويږي، نو په هغه وجه باندې کله کله د ډرګ ریزिस्टنس یا د دوا سره مقاومت هم جديږي، او هغه به نه کیږي چې پیدا غنه یو قدم مخکې مونږ دو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه مورقه کله داسې وي چې په سلمان له ټایفي پواستا دا منځ راځي، او دغه مورقه چې د غراز ولایم چې کوم دي دې کې تبا د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګړي رشي، دریم ورځ به دا غین لګړي رشي، څلورم ورځ دا غین لګړي رشي، او د هفتې په اخر کې دغه تبا خپل عظمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د تبي یو وسپي د مورقه د پر اکثر چې دغه مورقه چې کومه د دوه موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوه موسم کې اکثر په لرو پروتو منطقو کې خلک زی د باندې تشناب کوي، او دغه سلمانل ټایفي کومه د ډکو میتیاز سرخارجيږي، او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میتیاز وچی شوی دی کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي، کله ساده نه کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي، او به دغه شخص دغه خپل دغه میکروب چې په دې سیس کې یا په دې پوخ کې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم ته لاړو، هلته بیا دا په فعال شکل یا فوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلېږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو، دا خصوصا په کولمو کې په پی آر پیج کې په دوړو کولمو په برخه کې چې یا د خپل فعالیت دغه کوي او بالاخره د مورخي اراض ورایم منځ راولي، نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو ته خصوصا د دوبي موسم کې چې د اکسان د آزاد هوا کې چې کومې اوبه د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي، هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي، کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه وینځي نه وینځي او اومه خوري، یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري، یعنې پرې نه مینځي او یا پخې وي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دې کې دا ده کله داسې هم کېږي چې یو مریض مرقد هغه په ګلاس کې اوبوس کي او دی هم په هغه کې اوبوس کي په کور دننه، ځکه اکثرن موږ هغه وقایه چې دی وقایي برخو ته ډېر زیات توجه نه کوو او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس ده چې د مورقي امراض زیاتېږي. دغه د مورقي چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي چې مورقي بالکل نه ورکیږي، بیا په الورو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کې کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي، خو دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی، ځکه اساسي د مورقي مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او که نه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دائمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفایډ مثبت کوي، کله دغه ټایفایډ مثبت یا د مورقي مثبت کېدل په دې کې هم راځي، ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د شیدو څخه استفاده کوي. دلته که چیرې کومه غوا په بروسیلوسس میکروب ولري، هغه په بروسیلوسس یا حیواني مورقي باندې اخته کېږي، نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي. نو دې دې ټکي ته بعد هم ډېر زیات پام وکړو چې دغه د مریض هغه حیواني مورقه معاینه کړو، ولې دا مورقه په دې کې هر وخت مثبت راځي. دغه او بیا کله داسې هم کېږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو مونږ په طبي کې یو اصطلاح لرو ان ایکسپلین فیور، یعنې علت معلوم نه وي او تبوي او مورقه همیشه مثبت ښیي او هغه هلته دواګانې ورکوي بیا هم نتیجه نه ورکوي. د پاغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه پکار دي چې خدای مکړه دا داسې وي، لکه بعض اوقات کې ځینې سرطانونو کې هم داسې مثبت راځي، په ځینې سرطانونو کې هم دا مثبت راځي. او کله هم داسې کېږي چې دغه مورقه چې کومه ده که چیرې په خپل وخت او زمان سره هغه تداوی نشي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص، لکه کچیر موږ پچکارې ورکو شپږو نه واغه د پنځو نه واغه تر شپږو ورځو پورې، او کچیر ټابلیټ ورکو تر پنځلس ورځو پورې، د دې هغه مشخص ډوز دی او هغه ډوز موږ نه غوښتو. دا به ډېر زیات اختلاطات لري چې د سر نه واغه تر خو پورې اختلاطات، په یو لنډ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکوي، انسفالوپاتي ورکوي، په یعنی د دماغ وظایف ته چوش ورکوي، په سترګو یوویایټس ورکوي، همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي، ګیسټرایټس په قلب کې چې یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي، مایوکارډایټس ورکوي، او کدا کې کولمو ته تراجو کړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کېږي شي او په کولمو کې د کولمو د سوره کېدو سبب هم کېږي شي، او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو د یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي، یعنې د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه نه حتی چې په څوک کې چې نه بغل ورکوي. نو په همدغه اساس ده چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډېره دوامدارې پاتې کېږي، دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو، آیا دوای منظم خوړلې کنه، آیا دوز چې دی هغه مقدار کافي سنجول شوی دی کنه، آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه، ځکه افغانستان کې اکثرا بې کیفیته درمل ډېر زیات راول کېږي او دغه بې کیفیته درمل دی دا د انسان د خصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې دی مقاومت ایجاد شوی دی. آیا داس کو باندې چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود دی، بل آیا د شخص په پښتو اجازه باندې یا مل اوبجکټ سندروم باندې خوب مصاب نه وي، یعنی د تړي زیات مسلې دي چې دا دغه اوس کده زابلی صاحب د دویم سوال دویم برخه ته راځي چې کله تیرابونه راځي.
ډاکټر صاحب پلانډو کې د دې ځوب کې تاسو راتوي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پښتنه وکړو. بل
تیرابونه چې اکثر
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثر کوي سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد ټول ځان سره راکاږي، وروړي په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه، یعنې دغه اوبه ټولې ملوث وي ککړې وي. د یوې خوا ګورې موږ زمونږ ماشومان په لرې پرتو باندې خو کوڅکې ځکه په ښار کې هم دننه کچېرې موږ وګورو اکثر موږ یو فقیر هیواد یو، زمونږ اکثر ماشومان ته هغه متوازنه غذا نه درسیدلې متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وڅم په غذا ضرورت دی چې په هغه کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او وګړي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه بیا دا ونه وکړه زمونږ اکثر ماشومان چې په مخفیف سوې تغذیه باندې یخته دي نو معاکیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټي هغه کې ولام دي او یا هغه خړې وبسي پاتراس نه کنه اطراف کې چې خړې وبدي بیا دی وب کومې پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کې اولام دي دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص بالخصوص د اسالات او د پاره او همدارنګه د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورته تاسو دا ټول ورته د حقيقي اوس کله نن مثالونه دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یاد شي چې یو کړ او سیلاب راغلو یو ځینا لاړ بل پاغله نو پاره کړی کې کچيري د ماجرتو یو مرض په نامه د سکیبي موجود او په دی اخر کې چې دا مهاجرین کله راغلي دي او یاد هغه سیلابونه خلک چې دی یو ځینا وبل دي تا مهاجر کړی دي اکثرا د سکیبي مرض ډیر دی چې د شپې د طرفه غارغ زیات او د ورځې کم او د فوق العاده ساري مرض نو هم د الکترونه دي چې زمونږ په جامع کې چې وروسته او د وقایي طرف ته زمونږ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر ته ویره چې شریعت مونږ مخکې ویلي دي چې اطهور او شطر منل ایمان نو دا اطهور او شطر منل ایمان خو د نظافت او د هر څه چې کیږي د ټول په سیش باندې کیږي په اقتصاد باندې کیږي نو چې کله اقتصاد ضعیف وي او صابون سره نشي اغسته نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکن ده آیا هغه کچيري اقتصادي خو نه هغه ځان ته یو ماشين د وبو لګي پاتې وبو اوس کې خپل تشنابونه به کوي نو په اخر کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته ده او فقر د فول او بدبختی او د فول او ناخوالو هغه جرل ده یا هغه ریخه ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټول بدبختی د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسي ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخه غوندې کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل د هغې څخه ختمېږي نه لکه په نورو هېوادونو کې ګورو مونږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خود لري هغوی عملي کوي نظافت مراعات کوي د ژوند سطحه اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سوی تغذی نه اخته کیږي کافي معلومات ورسره شته او بیا بل د دې یو ډېره مهمه خبره ډېره د هزاره زیاتره مهمه خبره ډېره دا چې دغه د ناروغیو او بدبختۍ او منځیز کومه ده هغه بېسوادي ده او مونږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د دغه د تعلیم د انګوچ ده هغه د مور غېږه ده چې مور غېږه د تیارت په نو دا غړو ټولو د بدبختۍ او منډې ده نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده کالکول کړي زیات رول لري کچېري او مور تاسو یاستوي هغه کولی شي چې خپل ماشومانو نظافت مراعات کړي او هغه د ساري امراضو مخه ونیسي او که بېسوادي هغه هیڅکله هم نشي کولی
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې ورځې زمونږ دوه اورېدونکي دي له دوی څخه به پوښتنه واخلو ډاکټر صاحب کومې صفحه به دې پوښتنه ته ځواب راکړي سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده مهرباني وکوي
سلامونه سلامونه مزه خوره
علیکم سلام مهرباني
خوشاله بسې کې محمد ابي احمدي مردان مزه کوم ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم مختلف جوړ روغ اوسې دي رښتیا هم دا موسمي مرزي چې موږ تاسو یې ناروغي وایو وخت خو افغانستان کې ډاکټر صاحب ته سوالم ده مزه خوره موږ ډېر دوايي یا زاري دوايي د میوه باندې کاروي یا د خوراکي توکي لکه مثلا د ترکاری شي موږ د پیاز وګاندا نه ولکه مثلا مڼې شي ولکه شپتالو سپه ته باندې زیاتره وګره مزه خوره افغانستان کې ناروغي د سپګر کې مرزونه زیات دي د اقلیم په حساب باندې وګوره نو دغه بیا زیاتره خلک دوا وي یعنی د ازاري دوا شیندي نو دغه ما پختره وخوره چې دغه بیا څومره وخت پورې یو انسان یعنی تقریبا دغه نه استفاده ونه کینو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا دغه پاکر باندې موږ ته دا ټول معمول د افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک دواګان شیندي زیات دواګان استفاده کوي نو هغه دواګان وګوره چې هغه ظاهري دواګان نه نه
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو زموږ بل اوریدونکي د ټلیفون پر کرښه دی له دوی څخه به پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمدی خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته ملاده وکړو چې روغ جوړ به
وعلیکم السلام تل صاحب مهرباني پوښتنه دی کوي
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته ما احمدی خو را وسم دغه مورکی پوښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډیر څه زیات باندې ورکړل خدای دې خوشاله کین دا وريدم کډیر شرکار بخلاص کې وسی احمدی خور دلته هم دا د مورکی او دا د ملریا مریض چې د خورجان زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دا اترات مې د کې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته دا ډاکټران نه خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شاندي ولري نو دلته دې د امریکا او ملریا چې د خورجان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملریا سره تړلې ده او زما دا پښتنه د وسی احمدی خور زه په خپل وخت ما خپل د وینې معاینات وکړ نو د ډاکټران ما ته ویل ول تاسو امریکا در سره خورجانې په سره باندې کارم کې ما ته بس د یخ وب چې د خن نه راکې خورجانې چې مثال په یخ وب باندې او داس وکم نه په ولم بیرم بس لکه هغه ته چې مې خورجانې په ګرمۍ سره ډیر جوړم او اکثره وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب زغرا پښتنه د مثال د امریکا چې د کچیر خو نه خاص ما سره امریکا ملګری نو د دې امکانات دلته په افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا ما د بینې څخه وځي ما خورجانې د یخ وب سره مکتل نه د جوړه بس سره ګرمۍ کې ما ته خنده کې زه په ګرم وب باندې او داس وکم خورجانې او سینو سالم خورجانې د شپږ شکل څخه تر وو شکل پورې د غزما سیندې او وزن چې مې خورجانې وزن مې دروش پته کیلو دی د غزما پښتنه د کچيري تخنیکي کار ما اړیکه کتنې کې خورجانې چې د خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارن ځکه تاسو رسنی خورجانې نه اورید کیږي
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ همکار بس تاسو اړیکه نه پرې کې تر غوښ چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب را به شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلودي اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه جواب کې ځکه چې غو تلیفون برکرخه په تمه پاتې شوې دي دوی وری دي چې دغه مورقه د دوی بدن ځخنه وزه کدم یو لهغه ناروغي ده چې په اوري موسم کې د میاشو د چچول کبل دي تر نور ناروغي کبل دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته پکار دي
د دې ورور د جواب پښتنه کې اول خو سلمي شو ورته وایم د دې ورور د جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه او ملګری ډاکټر صاحب تشریح کړو او راز علایم مورته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم فقط د دې لپاره پکار ده چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېر وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لری پروتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحب نه لرو ابتدایي تر د تر نه فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه استاج او مسلکي کاری په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی نو په همدې دلیل باندې تحقیق دغه نشي کولای بیا هم ډېر لری پروتو سیمو دي چې حالت د لابراتوارونو نشتون ده نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلت تر واخلي او یا هم د غیب بلډ ایگزامینیشن ورته وکړي نو په دې دلیل باندې اټکل کې چاراز علایم ګوري د اراز علایم مطابق ورته وایي چې ته بلری او یا هم مورقه یا هم ملری د دې د مهال لپاره یوازنې بهترین فاکتور او بهترین لار هغه ده چې اول د باید د سی خړو څخه او د سی سکا کوبو څخه استفاده وشي او دغه په قوی بڼه باندې باید ډیر کوشش شي دغه افراد د ډیرو مایاتو نه استفاده وکړي البته کچې ته د یخو مایات سره دوی طبيعتا نه جوړیږي او هم بدن یې ورسره سازګاری نه کوي نو کول شي د ګرمو مایاتو لکه پخې وبه چای شو دې شوروا حلوا فدینی سوپ او غیره دغه مایاتو څخه ډیره استفاده وکړي او په تلوم قدمه کې باید ډیر کوښښ دا وکړي چې ډیر وخت خپل دغه په کومه محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې چې دا وسیږي باید دغه اتاق د تودوخي درجه فلوړه نو وسی ټټه وسی باید اتاق متدل وسی ګرم نو وسی ځکه څومره د مورقه او د ملګری په حالاتو کې کچته دی په ګرم منځکه کې بیا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخه درجه لوړه وسی او دی پات شي نو تبند دی د بدن مایات نور هم ټیټرځي صفر کېږي او په دې دلی باندې چې دا شخص په قوی بڼه باندې مایات و نخلی نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاس او د خونه اچولای شي او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقه په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 14 ورځو پورې دا دوام کوي او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس د 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تریشت یو وخت چې یو ډېر په بدن کې پات شو وسی نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښولې شو د 12 الی 13 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ شي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه هغه فاکتورونه چې دغه امراضو لامل او باعث ورته ګرځي کاغه یا شو وسی کاغه د ناپاکو خورو استفاده وسی کاغه نه هغه د ناپاکو اوبو استفاده وسی کاغه چاپیریال ناپاک وي پاک نه وسی کاغه د وسیدلو ځای ناپاک وي پاک نه وسی نو باید په تاګه باندې توجه وشي او په بل قدمه کې هغه ځوڅه چې ویل شوی دا چې د د تشناب نظراتو په برخه کې تاسو مراد کې یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاسو ګریوان استه لاس ورسره وه یا ورسره دغه کوي نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي کچیرته مونږ په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو په دا وب پاکي واقعي میشه او دی وشي کولای چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي نو دا هم د فاکتورونه دي چې په قوی ډول باندې هغه ته د افراد چې هغه مورقه او هم ملاریا لري باید دغه نه استفاده وشي یو خبره چې یا ټول وردا
بله
خوښ خپل باندې او هم د میډیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض ورته په یو مدیزې کې تشخیص ډیر مهمه ده چې هغه په تشخیص کې متفق
بله بل ډاکټر صاحب تاسو موقعیت مملک بدل کې تر څو موږ ته مواسم راشي ک د دې پختنې جواب تکمیل شوی وي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پختنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي ځکه زیاتره وخت د کوم میوي چې دي پر دې باندې دغه د حقینو لوري دوا پاشي کیږي دوا پرېښندل کیږي ولې څوک دوی د میوي خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی اساسات پیدا نه کی
احمد صاحب د پټي اړوند باندې باید زوړم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډېر وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوې څخه او هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري نو ډېر باید کوشش شي د دې ابزلته مرا چې یو د چې کوم کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې تاریخ واټن ورته ونیسي یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پر استفاده کوي 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی ته استفاده وکړي ترڅو په دې خطر باندې چې خپل دغه د پوستکي د میوي او یام د سبزی پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پات کېدل شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته موزر واقع کېدل شي نو ډېر باید کوشش شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر کېونیول شي او په دغه مقدمه کې دغه میوه او هم سبزی په شګر مو بو باندې او هم د کلورین لرونکو او بو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرونکو او بو باندې کې پات شي هغه موزر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دینه لدی شي پات شي بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح باندې باندې دوی به استفاده کوي هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي پیښولای
bale manana ډاکټر صاحب قیزاده که تاسو در وګرځئ د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کوي جدي ناروغي کومې وې چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مارک تر خولې پورې رسولی سي
په افغانستان کې څومره یو فقیر هواد دی دلته په موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو څوک ته ګورو دی یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي چې د ماشومان لپاره 50 کلونه یو هغه ناروغي دی اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخال کې چې اغه سینه ده شپېتونه پورته وي نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګاسترینټرایټس یا د اسالاتو ده چې اسالات یا ترنج دې سود میږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایروسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دی وی خوای په خورځواکي باندې خطر کوي ځکه د خورځواکي مسله چې راځي دا به په درې کنيز مو منترا دي چې د یو خو دغه اشتیاق خرابيږي یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې چې د هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضعیف شو هم وانه حاصل نو دغه ماشومان چې د زیاترن خورځواکي او همدارنګ د وګو په کمواري او بل سره چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چې د مرګ طرف ته بوزي بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیاتی سری دي ځکه په هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځواني پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعاملي پروسی سری وي اما سرویتو نو ورسره به تخریبي پروسی زیات وي اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې اختکیږي یا دغه ساري ناروغي باندې اختکیږي دا هم دي چې فوق العاده ژوند ته دي د
دویمه ناروغي کچره مونږ راځو لکه د زیلی ناروغي یا دغه او زیلی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي دا او دغه ساري ناروغي چې د زیلی ناروغي چې دا په خپل زیګر باندې ډېر زیات تاثیر کوي ځکه زیګر نشي کولای چې دغه بلوبین کوم دی هغه په مصرف ورسی یا نه میټابولایز کی او زیګر مونږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچره خرابوي سره مخ مخ شي اکثرا د زیلی په وجبان چې بیا خلک حتی کله کله د عادي دي عادي دي کې چې هپاتایټس اې دي چې په دې کې د زیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 1200 حتی 2000 ته جګیږي چې هغه په خپل دغه انزایمونه په زیګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي چې دا هم د دغه ماشوم یاد او هغه کسان چې وګړي دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي هم باندې د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثرا چې دغه د دوه موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منصب کې چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د خو د تسمم ته غذایی چې موږ سره ورته وایو چې بعد غذاګانی باسي شي ځکه فکر یې وایي خلک ډیر زیات غریب دي یو خواړه اخري په دوه درې وختو کې چې استعمالي بل اخر هغه ته تسمم غذایی وشي چې دغه تسمم غذایی کې په زیات مقدار سره مایعات وجود خزاتيږي هم استفراقات کوي هم اثرات ورته پیدا کیږي چې دا هم د ماشومان او هم د غټانو د ژوند د لپاره ډیر غټ تهدید دی نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغي چې کچیر په وخت او زمان مخه ونیني ولې شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بل خصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد له لحاظه او هم د ترقۍ له لحاظه هم د دغه تعلیم له لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ګي
ډېر زړه مننه ژوندۍ اوسه ډاکټر صاحب صفه کتا راته وی چې یو مسلې ته ډاکټر صاحب قزدي اشاره وکړه چې دغه زیړې په برخه کې ده دا مرختم تمره خطرناک ناروغي ده تمره کسان په افغانستان کې پرېخته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر کې تداوی مو کې بیا یو شاس کې دغه زیړې پات کیږي الا توامن ته کېدل شي
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړې زیګر التهاب نه وي ځکه چې موږ تاسو ورته اشاره وکړه چون اکثرا وخت زیړې اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم خطر کوي او په زمن کې زیګر ته اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو باندې دلیل باندې ډېر افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې بخصوص د ووري په موسم کې هم په زیړې باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنی جرلو دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړه په خبرو کې ډېر زمونږ دا چې هوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه مشکلات خو ځپلې دي او دا چې زمونږ په هوا کور دننه دیش کله څلوېښ کاله په هوا کې جګړه و مونږ هم اقتصاد نه غورځولې او هم د تعلیم نه غورځولې او هم د پیشرفت او پرمختګ نه غورځولې نو په دې دلیل باندې مونږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هر پنځه ماشومان کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېر وخت تاسو خپل به تر پوهیږي په دې باندې چې خپل مافیر د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو پاندې د لبنان تاسو وګورئ کده یو هواد د دفاع وزارت ضعیف وو شي ډېر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو پاندې د لبنان دی کله چې د انسان د بدن مافیت سویح کتر شي او هغه ونشي کولای چې انټي باډي تولید کړي د بازي امراضو وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراضو په مقابل نو همدارنګه چې مافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کده هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډیره وخت ډیر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت ټیټ وی دغه مقابل کې انټي باډي نه تولیدږي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاس په خونه واچوي په دې مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوهیږو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګ خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په دیاستولیک او سیستولیک هم په جګو پټ فشار باندې ویشل شو په زمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایعاتو بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکه بل وو سينو اکثرا وخت
کچر تمایات وجود رحکت شینو پندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره ته رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کیږي یا هم د انسان بیلابیل برخې ته په خصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي. په دې دلیل باندې دغه عضو د بدن کمکاره کیږي او دا د بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. په نمونه د مثال موږ وایو چې ډېری هغه تعداد ځوانان چې هغه د شلو کالو نه تر پنځه ویشتو یا هم تر اووه ویشت کالو پورې اوسي، تاسې اکثرا فشار چکوي ورته که چېرته مایات د وجود ښکته راشي نو فشار ورسره غورځي ټیټېږي. که چېرته د مایات لوړ هم لاړ شي هم یو ستونزه ورته پېښېدلی شي. په همدې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو. که چېرته د مالګې سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي او یا هم نور بیلابیل ستونزې زیږولی شي. او که چېرته د مالګې سویه ډېره شي او یا هم هغه تعداد افراد چې د هغې سن د څلوېښت کال نه لوړه هم اوسي او هغه د مالګې نه ډېره استفاده کوي نو تاسې وګورئ د هغې اکثر وخت فشار جیګ وي یا د جیګو فشارونو سره د لاسو ګریوان وي، شدید سردردیانې ورته پیدا کیږي، قهر ډېر زیات کوي او په زمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نورې ستونزې ورته پیدا شي. نو زه بېرته راګرځم ستاسو د سوال په هکله باندې چې ډېری وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې اکثر وخت اوړي کې چونه ځمکه ګرمېږي د ځمکې مخکې ته لوړه ځي نو هغه پرتې اوبه چې ډنډونه دي دغه ډنډونه اکثر وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضره دي ذاته افراز وي. همدا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم له لارې نه یا د پوستکي له لارې نه یا د نور هضمي د ډوډیګانو له لارې نه یا هم د اوبو له لارې نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څوک یې استفاده کوي دغه لارې نه دغه فنګسونه په دې باندې کینی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت وکړه کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې د هغې د بدن معافیت لوړ واوسي نو دفتا د انسان بدن د هغې په مقابل کې یو جال جوړوي، انټي باډي جوړوي او دغه انټي باډي د دې باعث کیږي چې تر څو دغه وایروس په هماغه ځای په ځای باندې خونسا کړي او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تطعیم د انسان بدن کې. نو ډېری وخت هغه تعداد خلک چې د هغې د معافیت سیستمونه ښکته واوسي نو ډېری وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمن کې شدت د مرز مورته ډیروي او بل سایر د مرز ورته ډیروي. کچیرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه د طبابت معیار ټاکل چې دا په درې ورځو نو تر پنځه ورځو پورې وو چې دا پنځه ورځې دوام نه کوي بلکې دا دونسه لا دی لاسه پنځه ورځې یو میاشت دوام کوي ورته چې ډیره وخت دغه خبره ټوله راګرځي به تاسو موږ تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته او په زمن کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه طبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې 10% دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دارو لري او 10% نور وقایع لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شي چې ډېر وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شي بوکي به پرې وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي برخه تر ډېره پورې په کورنۍ کې په افغانستان کې د عملي شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه دغه موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخص نشته که واکسینونه دي د څومره خلک لپاره کار کوي لړمحاله دي وګمحاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت د انټیجن چې کومه د واکسین داخلو نو په وجود کې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري تا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تا کوم واکسین ورکړې دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی د انټي باډي جوړ شي چې به کثیر د هغه په مقابل کې تر مخامخ کیږي مخکې د مخکې د هغه په وجود کې مفکر موجود وي او هغه داخل چې هغه په دې کې دا پلان کې دی او د من دی یو شي. نو بین ان تر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خو ځان پری او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنا د وګور اکل دا په خپل یو الرجي دی یو حساسیت دی اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کوم خاطر نتیجه نه ورکړي او د دې سره روان نور مختلف بکتریي امراض لپاره هم لکه د مورخې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګۍ لپاره هم واکسین موجود دی چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کړي نه شي ځکه چې د څنګه په واټ کې چې وروسته په واټ دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغه په مقابل کې لکه اوس یو لن مثال موږ داسې وکړو چې هغه د ګادو ګټ سره تاسو ته پریدو ګلان د پولن سره اساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره اساسیت لري یا د پروټین سره اساسیت لري کوم شي سره اساسیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی، هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درمل لپاره نیسي، دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذاو استفاده ده او د خيزي د صحي څښاک اوبو استفاده ده. په دویمه قدمه کې د چاپیریال ساتنه بیخي فرض مطلق ده، چې ځکه اکثرا وخت د ناپاکه چاپیریال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه ویروسونه زیږیدلی شي. په دریمه قدمه کې که زه مشخص امراض تر راشم، هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي، چې هغه سالات دي او استفراقات دي، تبي دي او یا هم ملاریاګان دي، لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه، ډېری وخت د سالاتو په برخه کې کولای شي ډېری هغه تعداد افراد چې په سالاتو باندې مصاب کېږي، البته په د اوړي په موسم کې نو باید کوښښ وکړي چې د ګرم مایعاتو نه ډېره استفاده وکړي، ځکه د سالاتو په صورت کې ډېری وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایا تخپل د لاس اور کوي او په همدې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایا سره مخ کیږي او همدا د مرګ بایس کېدل شي ورته. نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونشي، لکه خامې اوبه، خامه ترکاری او خامه میوه. په میوه کې صرف یو کلیت څخه کول شي چې استفاده وکړي، او په ګرم مایا تو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره دغه شیان څخه باید کوشش وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دوه مقدمه کې د طبي په صورت کې کچرته ډیره هغه افراد چې په تبه باندې مصاب کیږي یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کیږي، په دې کې هم مایات ډیر زیات شر دی او باید تربن څخه استفاده وکړي، خ مایات واخلي، خ غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن مارکیټ سره پورته تللی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراض تراشو، که فرضاً هغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، دغه امراض د مهار لپاره هم باید د کوکو کې خپل غا سی تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایع څخه استفاده وکړي، د خام مایع څخه استفاده ونی کې او د بدن یوازې د
بله بله د ډاکټر صاحب واس پورسته کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سرنن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې راسره مالول تر غو چې بیا ساس درنه حضور ته ځریګم په لاله مسفرم خو وخت
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن رادیو. چیدر کو رماستر کے میرا چیدر گور ماستر کے میرا ستر گو در بخل شوے دد میں ددو ستر گو در بخل شوے مورے 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 تد دنیا ہو رما لائق ہے تزما دے تزما ببو زما دکھئے عمر دے دیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی ہاتھ چھے در چیدر گور ماستر کے میرا نار نار ناشی
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپا ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپا دولس شپگنوی
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو